مشه قدر من درودون کو شاین بنری مو د مشال ریډیو په دی یو ساته خبرونه کې تاسو هر کله کوم د کراچي په درخشان سیمه کې 14 شوې دا چې پکې د مرګ جوبلې راپورونه دي په نیویارک کې د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د حقانی شبکې په ضد په ګډه همکاري سلا شوې دي او دغه شانتي د سیمې نور راپورونه لرو په پښتونخوا کې 10 بجې شوې دي ورزو مجید بابر ته خبرونه وو
د کراچۍ په درخشان سیمه کې د پولیسو د سی آی ډی د ایس ایس پی چودري اسلم کور سره نږدې یو 14 شوې ده. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم په دغه 14 کې د اتو کسانو د وژنې راپورونه دي. ځینې پاکستانی رسنۍ وایي چې دغه 14 ځانمرګي وه، خو تر دې دمه د دې چا پخلی نه دی کړی. امریکایي چارواکو ویلي دي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر میرمن هینا ربانی کر سره په نیویارک کې لیدلې دي. چارواکي وایي چې دا ملاقات شخصي و، خو بیا هم په دغه ملاقات کې میرمن کلینټن خپل پاکستاني همسیالې ته ویلي دي چې پاکستان دې باید د حقانی شبکې په ضد د امریکا سره همکاري وکړي. تیرونه په کابل کې د امریکا په سفارت او د ناټو په هیډ کوارټر د بریدونو تور هم په حقانی شبکه لګول کیږي. اسوسییټډ خبري ایجنسی ته یو ناپیژندل شوی امریکایي چارواکي له خولې لیکي چې میرمن کار امریکا سره د دغه شبکې په ضد په همکارۍ سلا شوې ده او ویلي دي چې حقانی شبکه نه یوازې امریکا بلکې پاکستان ته هم یو ګواښ دی. تیره ورځ په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون منټر ویلي وو چې د پاکستان د استخباراتي ادارو، طالبانو او د حقانی شبکې د اړیکو شواهد شته. میرمن کر دا مهال په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سالانه غونډه کې د برخې اخیستو لپاره دغلته تللې ده. په نیپال او د هند په شمالي برخه کې د ریکټر 6.9 په اندازه زلزلې لږ تر لږه 11 کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. د نیپال پولیسو په دې هیواد کې د 5 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې درې تنه په کاټمنډو کې د برتانیې په سفارت کې د یو دیوال د نړېدو له امله مړه شول. هندي چارواکو وویل لږ تر لږه 6 تنه په سکم او بهار ریاستونو کې وژل شوي دي. دغې زلزلې شمال ختیځ غرني سکم ایالت ولړزوه چې ورپسې سیمه د زلزلې د دوو نورو ټکانونو ولړزوله. پسې کوم ایالت کې د ټلیفون مزي غوس شوي. په مرکز ګانګټوک کې چې 5000 کسان اوسي بیا برېښنا قطه شوي او د راپورونو له مخې یو شمېر ودانۍ نړېدلې او دوه لوی لارې خرابې شوې دي. دغې زلزلې ټکانونه په بوټان، بنګلادیش او د هند په سرخار نوي ډیلي کې هم احساس شوي دي. ناټو پرون وویل درې سرتیري په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي او د دې هیواد په جنوب کې د مخدره موادو د تولید پر یو لوی لابراتوري د افغانو نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې تر لسو زیات وسلوال وژل شوي دي. ناټو په یو بیان کې وویل یو سرتیری د شنبې په ورځ د وسلوالو په حمله کې او دوه نور پرون په بمی 14 کې وژل شوي دي. ناټو یوازې دومره ویلي چې درې واړه سرتیري په جنوب کې وژل شوي او نور یې په دې اړه څه تفصیل نه دی ورکړی. په دغو وژنو سره په روانه میاشت کې په افغانستان کې د بهرنیو فوجیانو د تلفاتو شمیر 6 ته ورسید. په دې سره د روان کال راهیسې د وژل شوو بهرنیو فوجیانو شمیره 6.1 ته ورسېده. ناټو دغه راز ویلي چې افغان او نړیوالو ځواکونو د شنبې په ورځ د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې د هیروینو د تولید په یوې فابریکې عملیات ترسره کړل. تر لسو زیات وسلوال یې ووژل او فابریکه یې هم ویجاړه کړه. ناټو دا په تیرو 5 کلونو کې په افغانستان کې د هیروینو د تولید تر ټولو لوی لابراتوري بللې چې د دوی په وینا له ګټې د دولت وسلوالو مخالفانو د خپلو حملو د تمویل لپاره کار اخیسته. د هغو دوه امریکایانو چې ایران ته د غیر قانوني نوتو او جاسوسۍ په تور 8 کاله کېد شوي وو، وکیل وایي چې ممکنه ده چې دغه دوه امریکایان به تر راتلونکې سه شنبې پورې له زندانه آزاد نشي. مسعود شفیع وویل آزاد شي. مسعود شفیع ویل د ده د شین بایر او جوش فیتال د آزادیدو پر سند د مسول قاضی د لاسلیک غوښتنه کړې خو دغه قاضی اوس په رخصتۍ دی او سه شنبه به بیرته په کار پیل کړي. د ایران ولسمشر محمود احمدنژاد تېره اونۍ له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې دغه دوه امریکایان به ډېر زر له زندانه آزاد شي، خو د ایران سخت دریځ عدالتي نظام د احمدنژاد دغه ژمنه تر پوښتنې لاندې راوستې او ویلي دي چې عدالت د دغو امریکایانو د خوشې کېدو بشپړ صلاحیت لري. په تهران کې د عراق سفیر ناظم د باغ چې هیواد یې د دغو امریکایانو د آزادېدو په مسله کې منځګړتوب کړی، پرون د ورځې په پیل کې وویل مخکې له دې چې احمدنژاد د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته لاړ شي، ښایي دغه امریکایان به آزاد شي. هغه په تهران کې رویټر خبر ایجنس ته وویل
انتظار داریم انشاءالله در یک دو روز آینده من پیش بینی میکنم.
دی وای که خدای کول پیوی یا دو روزه که به مخکله دی چې ډاکټر احمدینژاد نیویارک تلار شي دوی له زندانه آزاد شي. اتویش کلن بایر او یو کم دیرش کلن فتال تیره میاشت ایران خاورې ته د غیر قانوني نوتو او د جاسوسۍ په تور اته کاله کېد شوي وو. راپورونه وایي پرون د یمن په پایتخت سنا کې د ولسمشر علي عبدالله صالح په ضد پراخې مظاهرو کې لږ تر لږه شپږ مظاهره چان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ووژل شول. په دغې مظاهره کې چې ویل کېږي په تېرو څو میاشتو کې د صالح په ضد یوه تر ټولو لویه مظاهره وه، لسګونه مظاهره چان جوبل دي. صالح چې له دیرشو کالو زیات یې د یمن واګې په لاس کې دي، په تېرې جون میاشت کې پرده د خونړۍ برید په نتیجه کې ټپي شوی او په سعودي عربستان کې تر درملنې وروسته بیرته هیواد ته ستون شوی و.
خبرونه مو د مشال ریډیو نور د چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بعد نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم وره. په کراچۍ کې د پولیسو د یو لوړ پوړي چارواکي په کور بمی برید اته کسان وژلي دي. امریکا غواړي پاکستان دې باید د حقاني شبکې پر ضد زر تر زره عملیات وکړي. کارپوهان څه وایي؟
د پاکستان طرف نه هم داسې ګامونه نه دي وچت شوي چې هغه کې امریکې ته دا تسلیم ملاو شي.
د امریکې مرستندوی اداره یو ایس ای ڈی با سوات کې زده کوونکو ته تعلیمي وظیفې ورکړي. په دې باندې زده کوونکو د خپل خوشاله سرګندونه کړې.
او زه ډیر زیاته خوشاله یم، د دوی ډیره زیاته مشکوره یم ځکه چې دومونږ له دا دونه آنر راکو او سرکاري سکولونه له دونه د غور کو عزت ورکو.
د پاکستان په پنجاب کې د ډینګي وایرس د ځپلې شوي کسانو شمیره په ډیرې دودا او په افغانستان کې د اولسي ټولنې غړي د بون په راتلونکي کانفرنس کې برخه غواړي. زمونږ ونیزه خپرونه ستونزې او سرکار به هم اوري تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. راځو زمونږ اړومبی راپور ته. د سند صوبې په کراچۍ کې یو ځل بیا د امنیت وضع په خرابېدو ده. دغلته د هدفي وژنو د اوږدې لړۍ نه وروسته بمی چاودنه شوې ده. د راپورونو تر مخه په کراچۍ کې د پولیسو د لوړ پوړو چارواکي په کور باندې بمی برید شوی دی چې په نتیجه کې اته کسان وژل شوي دي. په دغه اړه باندې راپورونه را روان دي. د چارواکو په وینا هغوی دا شک کوي چې دا یو ځانمرګي بریدو. په دغه اړه باندې پلټنې هم پیل شوي دي. دغلته عیني شاهدین وایي چې د دغه کور سره خواوشا نورو ودانو ته هم زیان رسېدلی دی. دغلته د پولیسو او د هغه ادارو چې د خلکو سره مرسته کوي مرستندوی ادارو د هغې غړي رسېدلي دي. په دې وخت باندې ظفر کریمي موجود دی، دغه سره خبرې کوو. تازه معلومات ته لو کریمي صاحب، دغه بمی برید چرته شوی دی؟ په دغه اړه باندې تفصیلات څه دي؟
مونری ته په دغه برید چې دا د کراچۍ ښار پښتمنه سیمه ډیفنس کې په درشتم نمبر بلاک کې مخې ته راغلی دی. او دغه ځای چې دی اوس دغه دغه د پولیس دی هغه د دې کم شواهد چې دی هغه جمع کوي او تر څو چې دا معلوم دي چې په دې چاودنه کې څو کیلو بارود استعمال شوی وو. دغه شان د ما تاسو مخکې مو ویل د دې چاودنې له امله دغه دي کې د اتونه د وونه تر څو ګولې جوړه کنده جوړه شوې ده او تر ډېر لرې لرې پورې دې چاودنې د وجې نه هغه د کورونو شیشې چې دی هغه هم ماتې شوي دي.
ښه، ظفر کرمي دین وړاندې په کوټه کې دغه شانتي لوړ پوړي امنیتي چارواکي په کور باندې برید شو، بیا دا هم د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي د دې په شا باندې تسینه سو عوامل کې دي.
شاین بنیل صاحب د سی ڈی کم پولیس چې دی دا چا په کور چې برج شوی دا سړی هم د سی ڈی پولیسو ایستی دی. نو کراچی ښار کې چې د کم ناقانونه ګرځول شوی ډلې دي د هغې په ضد باندې چې د عملیاتو کم کار دی دا سند حکومت سی ڈی پولیسو ته سپارلی دی او سی ڈی پولیسو وخت په وخت باندې د دغې خلکو د نیولو ادعاګانې کړې دي. تیر کال دی ویل چې په ټول کال کې 125 کسان د دغې ګروپونو سره تعلق لرونکي خلک نیولي. اوس هم وخت په وخت باندې کراچی ښار کې د داسې خلکو د ناقانونه ګرځول شوو ډلو سره د اړوندو خلکو د نیولو ادعاګانې کوي، هغه میډیا ته هم راولي، عدالتونو ته هم پیش کوي. د دې نه مخکې د سی ڈی پولیسو په مرکزونو باندې کراچۍ کښې چې آنلاین باندې سیستم حمله شوې وه، هغه هم د سی ڈی پولیسو مرکز. د دې نه مخکې چې دا اوس کوم سړی ټارګټ شوی دی او د دې حملې نه ژوندی وتلی دی چودھری اسلم، په دې باندې هم مخکې حملې شوی دی. دغه شان چودھری اسلم هم دا دعوت لري وایي چې ما ته دغې ناقانونه ګرځول شوو ډلو سره تعلق لرونکو خلکو دړکې را کړې وي چې زه به په تا باندې ستاسو په کور باندې حملې وکړم، او دا هم وایي چې دا د هغوی کار دی.
ډېره مننه ظفر کریمي، ډېره ښه ورځ دله غواړو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرت سیرون کې
مشال ریډیو ته هغه قدر مند اوریدونکو، د امریکا لخوا په پاکستان باندې فشار یو ځل بیا سیوا شوې دی چې شمالي وزیرستان کې دی د حقانی شبکې پر ضد باندې عملیاتو کې. د امریکې لوړپوړ چارواکو ویلي دي چې که پاکستان دغه عملیات نشي کولی نو بیا به دوی په خپل د دغه شبکې پر ضد باندې ګامونه اخلي. په دې اړه باندې د کارپوهانو سره نظر دی عمر دراز وزیر نور حال راکی.
د یوې مودې نه امریکایي حکام د پاکستان خفیه ادارې ایسای او د حقانی شبکې ترمنځ د مرستې تورونه لګوي. د امریکا سفیر کیمرون منټا 13 ورځ ریډیو پاکستان ته په یوه انټرویو کې دعوا کړې چې د پاکستانی حکام او حقانی ګروپ ترمنځ د رابطو ثبوتونه موجود دي، او دا په اول ځل د یو امریکایي چارواکي له خولې نیغ په نیغه الزام دی. د امریکا سرنې وزارت استازی لیون پنیټا پاکستان ته ګواښ ورکړې چې زر تر زره دې د حقانی شبکې پر ضد عملیات وکړي او د دوی پټې ځالې دې د منځه یوسي، او که چېرته پاکستان د حقانی شبکې پر ضد عملیاتو څخه ډډه کوي نو زر ده چې امریکا په خپله د حقانی ګروپ پر ضد ګام واخلي. بل طرف ته په افغانستان کې د حقانی ګروپ یو کمانډر رسنیو ته ویلي چې د دوی تنظیم ته په پاکستان کې د محفوظ پټنځایونو ضرورت نه دی پاتې شوی او دوی په افغانستان کې خپل ځانونه زیات محفوظ گنی. سڑنکارانو ترمنز اوس په دغه موضوع باندې تاوده بحثونه روان دي. آزاد خبریال عرفان اشرف وایي که پاکستان د حقانی ګروپ خلاف ګام نه اخلي نو دنیا به دا ومني چې پاکستان د حقانی شبکې ملاتړ کوي.
د پاکستان طرف نه هم داسې ګامونه نه دي وچت شوي چې هغه کې امریکې ته دا تسلي ملاوي چې که پاکستان چرې د حقانی ګروپ خلاف په نارت وزیرستان کې اپریشن نه کوي یا داسې ګامونه نه وچتې چې په کم ته نیټو ته یا امریکې ته تسلي کیږي نو بیا به مخکې څه کم وخت ځکه خطرناک ده پاکستان ته. ولې چې امریکا اوس په دې پوزیشن کې ده او امریکا دا تور لګي او هغه اینی ټایم داسې اقدام کوي چې هغه په خپل نارت وزیرستان کې نه صرف ډرون بلکې شاید سرجیکل اپریشن یا داسې خطر هم
سابقه بیوروکریټ سنگی مرجان محسود په وینا پاکستان او افغانستان ته پکار دي چې په شریکه پوله باندې داسې خنډونه واچوي چې د وسلوالو بیرته په افغانستان کې د عملیاتو لارې وتړلی شي.
پکار دی چې هغه هلته د افغانستان او د پاکستان په منځ کې کوم بارډر ایریا دی هغه د ښه مضبوطه مورچه ده پرې واچوي چې بالکل د یوه طرفه هم څوک وتلی هم نه شي. مضبوطه کاروایي ده کوي. ولې چې که بره حقانی وي یا څوک وي خو هغه به خامخا د افغانستان په خاوره کې به ملګري وي ورسره. هسې خو نه شي کړی که کړی شي څوک.
د عسکري چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر اسد منیر خپل نظر څه داسې وړاندې کوي.
ګورې چې دا مخکېني ځل نه دا خو دی ډېرو کالو نه دغه سیز یي چې پاکستان چې دی حقانی ساتلی دی او حقانی راځي او افغانستان کې څومره د عملیات کیږي یا دهشتګردۍ تاتګري کیږي دا ټول حقانی کوي. خو داسې خبره نه ده. د حقانی د افغانستان نه صوبو کې موجود دی د خلک شتال ته او دا د امریکي انټلیجنس والا چې کوم افغانستان کې دی هغه خپل ویلي حقانی خلاف د اپریشن کیږي هغه صرف نارت کې دی او چې اپریشن هلته وشي دی مخکې چې کورمه او رګزئی صفا کړو ځکه چې دی هلته اپریشن فایده نشته دی د ټول سنټرل کورمه او رګزو ته راشي او یا اپریشن به هېڅ فایده نه.
حقانی شبکې باندې دا تورونه لګول کولی شي چې دوی د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په افغانستان کې میشته نړیوال او افغان ځواکونو باندې بریدونه کوي او بیرته بیا په قبایلی سیمو کې پناه اخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
قدر مند اردوونکو، په دغه موضوع کې پات کیږو. د امریکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی چې امریکا اوس په پاکستان د فشار قائم ساتل غواړي، ځکه چې په افغانستان کې د امن لپاره د شمالي وزیرستان کې مشتا د حقانی شبکې پر ضد عملیات ضروري شوي دي. د دغه مقاله مهم ټکی د فرخندا وزیر نور.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې تام شینکر لیکي، د امریکا پوځ په پاکستان دا زور راوړي چې په خپل هیواد کې دی د اورپا کې ډلې حقانی خلاف سخت ګامونه پورته کړي. ورځپاڼه لیکي امریکا د پاکستان په واسطه دا ویلي چې د اورپا کو د پټنځایونو خلاف دې پوځي عملیات وکړي. د امریکا د ګډ ځواکونو مشر ایډمیرل مایک مولن د تیر جمعې په ورځ په سپین هیواد کې د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پرویسکیانی سره په یو نجی دوه ساعته لیدو کتو کې د دواړو هیوادونو په تعلقاتو خبرې وکړې چې د تیرې سمودې راهیسې د کړکېچ سره مخامخ دي. د دواړو هیوادونو پوځي مشران په سپین کې په یو پوځي کانفرنس کې د ګډون لپاره تللي وو. په دغه لیدو کتو کې ایډمیرل مولن د اورپا کې ډلې حقانی لخوا په زیاتیدونکو ترهګرو پیښو د امریکا اندېښنې هم څرګندې کړې او دای هم ورته وویل چې په وسط په شمالي وزیرستان کې د دغه اورپا کې ډلې محفوظ ځایونه له منځه یوسي. د امریکا او پاکستان اړیکې له هغه وروسته د کړکېچ سره مخامخ شوي کله چې د مئی په دویمه نیټه د امریکا پوځ په پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن ووجو. د افغانستان په مرکز کابل کې د امریکا په سفارتخانه او د ناتو په هډکوارټر د تیرې حملې وروسته امریکا یو ځل بیا په پاکستان فشار زیات کړی چې د حقانی اورپا کې ډلې خلاف د پوځي عملیات پیل کړي. ورځپاڼه لیکي امریکایي چارواکي وایي دوی داسې ثبوتونه لري چې د پاکستان استخباراتي ادارې حقانی اورپا کې ډلې ته لارښوونې او مرستې ورکوي. ایډمیرل مولن چې د پاکستان او امریکا د پوځي اړیکو په ښه کولو او یو شمېر دوه اړخیزه مسلو په هواري کې مهم رول لوبولی، د روانې میاشتې په پای کې به ریټایر کیږي چې د هغه له تک سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اثر وغورځيږي چې له مخکې نه خرابې شوې دي.
دا مشال ریډیو دا.
او سره پور په پاکستان کې د ډینګي وایرس د زپرشو خلکو پاړه باندې د غشمیره په ډیره دوه د روغتیا چارواکي وایي چې د وایرس تر اوسه پورې په پنجاب صوبې کې تر 15,500 پورې خلک زپل دي. د پښتونخوا د روغتیا چارواکي وایي چې په پیښور، مانسهرا، ابتاباد او خوښ سیمو کې د دغه مریضانو په شمیره کې زیاتی راغلی دی. په دغه اړه باندې فواد علی شاه نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په صوبه کې د ډینګي وایرس نه متاثر شوي مریضانو شمیره د سلو نه سیوا شوې ده او د یوست صوبې په ټولو غټو هسپتالونو کې د ډینګي تبې د علاج لپاره د سہولیاتو انتظام کوي. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې یو چارواکي ډاکټر ولی توینا تر مخه په خیبر پختونخوا کې د ډینګي نه زیاتره هغه خلک متاثر شوي دي چې بچ په لاهور کې نوکری یا مزدوری کوله. وشکل محمد عبد هم په هغه کسانو کې دی څوک چې ډینګي ماشی خوړلې دي. محمد عبد اوس ډېر ناجوړه دی او د پېښور په لیډی ریډینګ هسپتال کې په یو بیل کمره کې د یو مچردانې د لاندې پروت دی. هغه وایي چې دا هغه په ټول بدن کې دردونه دي.
ډېر زیات ټمپریچر وي، تب وي، بیا هغه سره باډي پین ډېر زیات وي، اډوکي ډېر زیات خوږي او مطلب اکثر بدن باندې خارخ هم وي او بس کمزورتیا ډېره زیاته وي. دغه د دې مین سیمپټمز دي. اصل کې زه ډاکټر له 2000 لاړم نو هغه تمام وي چې د ډینګي ټیسټ کوم، هغه ما ته وي چې فلال ویټو کوي د بدر زیاته دي، 2000 پته نه لګي نو ما ویټو کو خو بس هلته مې پوزیشن نورم خرابېدو، طبیعت مې ډېر خرابېدو نو بس بیا زه پېښور ترالم.
د ډینګي تبې نه متاثر شوي خلکو کې سپینګری مشران هم دي. اویا کلنه زمين خان څوک چې د هنګو سره تعلق لري وای چې په کوم شپه د ماشی وچی چلو نو ډیر زیات تکلیف پې تیر شو.
موتا بچا دا ولگیا داس چالوش پاوا پیموندے زال موستو سرم رو شروع یخنی مشورو شو دوسو یخنی شروع شو څه ډیر په باد وال شو او موتا د تشو متیازو پرابلم ډیرو ولې سمو په ګرځې کې کون او هغه تشو متیازو موس ولې مو بولور څه ویل څه او کور ترنګ شه موت تشو متیازو ډیری ټینګي موتا شروړه څه زدا دی وکن زبور نه شو ته زمرم څه غته بوتم د بیٹھوم تھا لیا رکھے موانا الٹا ہے پہلا الٹی کی وینا نوا دویم الٹی کی ویناش فیور ویناش
دا پیخور دا لیڈی ریڈنگ اسپتال ویان جمیل شاہ وائی چی تروسا پورے دی دا ڈینگی دا یو درزن نزیاد کسانو علاج کڑے دے هغه هم دا خبره کوي چې د ډینګي په مریضانو کې زیاتره د لاهور نه راغلي دي.
د دې کې زیاتره مریضان چې کوم راغلي زبردوي چې 50-60% هغه لاهور ته سکار په سیاست په ویزټ کړي دي نو الته هغه د غشيوي دي چې افیکټ شوی دي او په خور ته راغلي نو هغه ته های ګریډ فیور چې بیا کله شوی چې سخت ټمپریچر ورته شوی دي نو هغه سره چې بیا لارج تغییر راغلي دلته موږ له ټیسټونه کړي هغه پازیټیو راغلي بیا هغه موږ علاج شروع کړی دی.
د ډینګي مرض نه ځان بچ کولو لپاره سه احتیاطي تدابیر پکار دي او د دې علاج څه دی جمیل شاه وای
د دې علاج چې کوم دی سمپل پیناډال ګولې دي او کوم پیشنټ سیریس شي دا غي آی جی جی کې پازیټیو راشي نو هغه لپاره بیا موږ انټي بایوټیک هغه ته استعمالو بس کیسز کې موږ د دې بیا بلډ ترانسفیوژن هم کوو چې هغه کې فرش پلازما ورته لګي.
د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې چارواکي وای چې د دې صحت د لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې ورلد هیلث ارګنایزیشن ته هم د مرستې خواست کړي دي چې د مریضانو په وخت علاج وکړي شي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
په افغانستان کې د ولسی ټولنو غړو غوښتنه کړې ده چې د جرمني په ښار بون کې د افغانستان په اړه په راتلونکي کانفرنس کې د دوی لا برخه ورکړي شي. په دغه اړه باندې باز محمد عابد د ننګرهار نه راپور راکړي.
د ننګرهار د قومونو او قبایلو ریاست په تالار کې د مدني ټولنو د یووالي شورا یو غونډه په دې خاطر رابللې وه چې په افغانستان او سیمه کې د روان کړکېچ په وړاندې د مدني ټولنو دریز روښانه کړي. په دې غونډه کې د ننګرهار ولایت یو شمیر قومي مشران، علما کرام او د مدني ټولنو استازي راټول شوي وو. په دې موقع د مدني ټولنو د یووالي شورا یو تنپال غړي ډاکټر نجیب الله صاحبزاده خبریالانو ته وویل
بن غونډه ردودی جرګه د سولې بهیر قانون حاکمیت په چوکاټ کې چې کوم ستونزې ونه خولې لرو هغه نقش د مدني ټولنې د سالمې نیوکې او د وړاندیزونو هغه باید په دې کې اوسي تر څو کولی شو چې موږ د یو قانونمندې ټولنې په لورې حرکت پیل کړو. غواړو چې مدنی ټولنو سمبولیک نقشه او سمبولیک سیرې باید په ټوله پروسه کې نه اوسي بلکې هغه خلک چې واقعي د مدني ټولنو استازیتوب کوي مدني شخصیتونه دي هغه په دغه پروسه کې شامل شي.
د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد منګل شیرزاد په حکومت غږ وکړ چې د مدني ټولنو تر څنګ د بن په دویمه غونډه کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته هم ونډه ورکړي شي.
هغه ډلې لکه حزب اسلامي او هغه څوک چې مثلا طالب په نامه یادیږي دا ډلې چې صفت دی او واقعیت نن په ملي او بین ملي مستوا باندې پیژندل شوی دي باید د بن په دوهمه غونډه کې دیتا برخه ورکړي شي په مشکلاتو او قضایاو باندې خبره وشي چې په کوم میکانیزم باندې کېدل شي په دې ملک کې صلح راشي.
په دې غونډه کې یو پریکړه لیک هم صادر شو چې په یو ماده کې راغلی وو چې حکومت د خپل سرو عملیاتو د بی ګناه خلکو وژلو او ترور مخه ونیسي چې په ملي او نړیواله کچه د قانون حاکمیت یقیني شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو دوګي قدرمند اوریدونکو، په پښتون میشت سیمو کې ورس تر ورځ بد امنیتی زیاتیږي او په دغه سیمه کې د تیرو کلونو د ترهګرۍ په پیښو کې نه یوازې مالی بلکې ډېر لوی ځاني تاوانونه رسیدلي دي. په ټولنه کې د دې سره د برداشت کلتور هم کم شوی دی. آیا په داسې حالاتو کې د عدم تشدد مفکورې ته ضرورت نشته او کشته؟ نو آیا د دې د عملي کېدو لپاره څه پکار دي؟ په دې اړه د بشیر ګواخ راپور ورو.
له افغانستان او پاکستان هر ورځ د تشدد د تازه پیښو، د خلکو د وژل کېدلو، د زخمیان کېدلو او یا هم بې کوره کېدلو رپورټونه راځي. د اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ د یو رپورټ تر مخه د تشدد د زیاتوالي یو لامل په خلکو کې د بنسټ پالنې قوي کېدل او د داسې خلکو ملاتړ کول دي چې ټوپک په لاس کې وي. څېړونکي وایي چې په داسې حالاتو کې باید د عدم تشدد فلسفه غوره کړل شي، خو آیا دا کار د عملی کېدو وړ دی؟ لیکوال او څېړونکی خادم حسین په اړه وایي،
زما خیال دی د دې مبارزې ضرورت چې نن وخت کې څومره دی، دی ملک ته، دی سیمې ته، او دی ټولې نړۍ ته، او دی ټولې تهذیبي ارتقا ته، شاید چې دا په نورو وختونو کې دومره زیات نه اوسومره چې اوس دی. زما خیال دی چې یو داسې فکري نظام چې خلکو سره تړلی وي، هغه د خاورې سره تړلی وي، هغه د تاریخ سره تړلی وي، د عدم تشدد د فلسفي سیاست یا مبارزه هغه د پښتنو د تاریخي اجتماعي شعور کې موجود ده. او که څوک هم په دې حواله په صحیح توګه یو ادارتي سیاسي او سماجي مبارزه کوي، زما خیال دی چې خلکو ته به هغه ډېره زیاته قبول وي.
د بی بی سی کارکونکو او څېړونکو داود اعظمی چې په عدم تشدد یې ډیر لیکل کړي، د عدم تشدد فلسفه داسې تعریفوي:
د عدم تشدد په اړه د خلکو نظر دا دی چې قرار کښېنه، هیڅ مکوه، که څوک تا ته هر څه وایي. زما په نظر عدم تشدد دا نه دی، عدم تشدد د مبارزې یو بل شکل دی. یعنی ځینې خلک د ټوپک د لارې، د تورې د لارې مبارزه کوي، ځینې خلک د ټوپک او تورې د ټوپک او تورې پر ځای د نورو هلو ځلو د لارې خپله مبارزه پر مخ بیایي، د جلسو د لارې، د جلوسونو د لارې، د هرتالونو د لارې، داسې نورو پر امن هلو ځلو د لارې غواړي چې خپل هدف ترلاسه کړي.
د پښتنو د عدم تشدد د سیاست بنسټ ایښودونکی باچا خان ګڼل کیږي چې په ټولنه کې د اصلاح او د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د خدایي خدمتګار په نامه تحریک جوړ کړ او له سیمې څخه یې د انګریزانو د وستلو لپاره هلې ځلې وکړې. داود اعظمی وایي چې د پښتنو د دغه مشر فلسفه اوس هم عملي کېدای شي.
هغه وخت باچا خان دا مبارزه کولای شوای، خلک یې قانع کولای شوای، خلک یې ملګری کولای شوای. اوس هم حالات هماغسې دي، پخوا هم جنگ و اوس هم جنگ، پخوا هم دلته تشدد و اوس هم تشدد، پخوا هم دغه پښتانه دلته و اوس هم همدا پښتانه دلته دي. یعنی که هغه وخت خلکو دا مبارزه کولای شوای په هغه شکل سره، اوس هم دا امکان لري. خو د دې اړتیا سته چې خلک پوه سي چې عدم تشدد معنی څه، دا څه ډول مبارزه ده، رښتیا هم اغېز لري که نه لري. ځینې خلک دا وایي چې دا هېڅ ګټه نه کوي، هېڅ تاثیر به ونه لري. خو د باچا خان په حالت کې موږ ولیدل چې لاسته راوړنې ډېرې وي. یعنی زما په نظر اوس هم دا کار کولای شي، خو باید چې یو منظمه هڅه پیل شي چې خلک دې خواته راوبلل شي.
دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ تر مخه په افغانستان کې له 2006 کال څخه تر 2010 کال پورې د تشدد په پیښو کې 9,959 ملکی وګړي وژل شوي دي. همداراز د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو اداره ISPR بیا وایي چې له 2001 کال راهیسې تر اوسه پورې په پاکستان کې 1,602 ولسي خلکو د بد امنیو په پیښو کې ژوند له لاسه ورکړی دی. د یادو ادارو د رپورټونو تر مخه ډېرې مړې د دواړو هیوادونو د پښتنو په سیمه کې شوې دي. خادم حسین وایي چې ځینې خلک دا غلط فکر لري چې تشدد د پښتنو د کلتور برخه ده. هغه زیاتوي:
تاسو د رحمان بابا شاعري وګورئ، زه عاشق کیم سروکار مې دی له عشقه، نه خلیل نه داود زه یم نه مومن یم، لکه د مینې د امن او بیا د بودا د سیویلایزیشن ناول بودا او بیا بایزید انصاری، پیرو خان او بیا خوشحال بابا او بیا باچا خان بابا، د دې ټولو مفکوره تاسو اوچته کوي، هغه د پښتنو د دې خاورې تاریخي روح سره تړلې. پښتانه ګڼل کېږي چې دا د دې په کلتور کې تشدد موجود دی، دا خو جوړ کړی شوې مفکوره ده او ډېر شعوري سطح باندې کړی شوی دی چې د دې سیمې پوره سماج سیاسي توګه، اقتصادي توګه او په ستراتیژیکو توګه خپل کنټرول او اختیار کې وساتلی شي.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال هم وایي چې تشدد په پښتنو کې نشته.
تاوتریخوالی اساسا د هر انسان د کرک وړ یو پدیده ده، او دا په یو عادت باندې که بدلیږي هم ټولنیز شکل نه لري، بلکې کاملا یو فردي شکل لري. یعنی یو فرد که د بیلابیلو ټولنیزو عقدو له امله او یا د رواني ستونزو له امله په یو متشدد انسان، حتی په یو سادیست باندې بدل شي، دا ممکنه ده. مګر یوه کتله، یوه برخه خلک تر دغه قاعدې لاندې نه شي راتلی. نو د همدې لپاره د پښتنو په څیر یو قوم چې ډیر ځله بهرنیو تر پرلپسې یرغلونو لاندې راغلی دی، دوی ډیر ځله د دفاع لپاره وسلې ته لاس ور وړی دی.
یاد دیوی د افغانستان ولسمشر حمید کرزی د سولې وجرګه جوړ کړي چې په سیمه کې د تشدد د لړۍ د ختمولو لپاره د وسلوالو سره د خبرو اترو هڅه کوي.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندۍ کلتوري بندر.
قدرمند اردوونکو، په پښتونخوا کې د سحر لس نیمې بجې شوې دي. د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبر نور.
د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې د یوې ښځې او ماشوم په شمول اته کسان وژل شوي دي. په نیویارک کې د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د حقاني شبکې په ضد په ګډې همکارۍ صلاح شوي دي. په نیپال او هند کې د 6.9 کچه زلزله کې لږ تر لږه 11 کسان مړه شوي دي. په افغانستان کې ناټو ویلي دي چې پرون یې په بېلابېلو پیښو کې د 2-3 پوځیان وژل شوي دي. په یمن کې د ولسمشر علي عبدالله صالح ضد 6 کسان وژل شوي دي.
مهم خبرونه مو اورید قدرمند اردوونکو. اوس ته پاکستان په مطبوعاتو باندې نظر اچو. په اسلام آباد کې زمو همکار سراج زهیر دغه مطبوعات کتلی دی او دا راپور را لیکلی دی.
نن مقامی ورځپاڼه خپل اداریو کې بیلابیل موضوعاتو ته کتنه کړې ده. جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د پاکستان نه د ډو مور د غوښتنې وخت تیر شوی دی او اوس وخت راغلی دی چې امریکا په خپل ډو مور وکړي، ځکه چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډیر قرباني ورکړې دي او اوس دی په پاکستان باندې امریکا د ډو مور لړکې نور فشار نه اچوي. اداریه مخ په وړاندې لیکي چې د ډېر زمانې راهیسې زموږ حکمرانان دا قسمه بیانونه ورکوي. خو له پکار دا چې د جنرال کیانی د تیرې ورځې د بیان پر وړاندې کې پاکستان خپل پالیسي په خپل جوړ کړي او هیڅ قسمه بهرنی فشار قبول نه کړي. اداریه لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته زموږ خواسته چې ځان صرف په بیانونو نه مطمئنه کوي او د ملک او قوم په ګټو کې پالیسي په خپل جوړ کړي او بیا یې عملي کړي. آج ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا سینئر صوبائی وزیر بشیر احمد بلور ویلی دی چې ټول صوبہ کې ټاون افسرانو ته د ډینګي جراثیمونه د بچکیدو لپاره د سپری کولو هدایت کړی شوې دي او اوس دا د منتخب نمائندګانو ذمہواری جوړیږي چې د لړکی سوق د ځننا یا سستې نه کار اخلي چې د هغوی خلاف کاروایی وکړي. بلخوا د خیبر میډیکل یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر محمد حفیظ الله ویلی دی چې د لاهور او پنجاب نرستو د ډینګي طبي وبا اوس خیبر پښتونخوا کې خوریدل شروع شوې دي. ولزدي مقابله صرف او صرف په احتیاطي تدابیرو کې دا او د دې بنیادی مرحله سپری دا. خو ولې دې لړکي هیڅ قسمه عملی ګامونه نه دی پورته کړی شوی. ادارې لیکي باید چې دې لړکي مختلف علاقو کې پالیسی کچ داسې کمیټې جوړ کړی شي چې خپل علاقو کې د احتیاط په حق لباندې د حکومتي ادارو سره رابطې وساتي او د ډینګي تبې نه د بچ کېدو لپاره په اجتماعي توګه کوششونه وکړي. نو هله ممکن ده چې د خیبر پښتونخوا ولس د ډینګي تبې نه بچ شي. د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د حکومت لخوا رشید ګړی کې خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکولو لړکې د سلور کسانو د گرفتاری حکم ورکول په خپل ځای. خو ولې مونږ ګڼو چې د داسې قسمه ګامونو له وجې د پولیو مهم کامیابی ممکنه نه ده، ځکه چې ولست د خپل بچو د صحت او مفادو لپاره د پولیو قطرې یا د څاڅکو ورکولو باندې د قایله کولو ضرورت دی. علماء کرام هم وایي چې دې کې په شریعي لحاظ سره هیڅ قباحت نشته. نو باید چې اولس هم ټینګ ټوپ پریک دی او د خپلو بچو د صحت په خاطر ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوی د ناروې په سرخار اوسلو کې د ترهګرۍ برید وروسته په دعایه دستوره کې د هیواد وزیر اعظم جنس سټولټنبرګ د برید کوونکي د نوم نه علاوه د ښکار شوي ټولو اووه اویا خلکو نومونه واخیستل. لیکواله مارګریټ والسټروم لیکي د هغې په فکر دا د یو هوښیار سیاسي مشر یوه پوهه پالیسي ده چې غواړي باید د پیښې په لړ کې ښکار شوي خلک یاد کړل شي نه چې وژونکي. لیکواله لیکي د دې سره ترهګر ته د شهید درجه د ورکولو مخنیوی کیږي، خو بیا ورسره تړلې یو خطر هم موجود. دغه شان برید کوونکي هغه سخت دریزه او جنونی خلک وي چې د بل چا نظریه نه مني او فکر کوي چې یوازې د هغه سوچ او فکر سم دی. لیکواله لیکي د دې جنونی سوچ د مخنیوي لپاره د جمهوري روایتونو ضرورت وي چې تر مخه دا ګڼل کیږي ګینی ټولې ټولنې آزاد دي او ورکه اقلیت ته د خپل قومي او مذهبي ازادي اجازه وي. د دې سره به دا وکړل شي چې بېلابېلو نظریو ته ځای ورکړل شي او د یو بل د فکر احترام وکړل شي. د لیکوالې په خبره دا وخت په ټولو مذهبونو او نظریو کې تر ټولو مهمه جګړه د سخت او جنونیت پر ضد ده. لیکواله پوښتنه کوي تاسو به د یو سخت دریزه علاج څنګه کوي، او په جواب کې لیکي هغه ته هغه څه مه ورکوئ کوم چې هغه غواړي او هغه شی دی د هغه تسلیمول یا منل. د جنونیت حل لیکواله جمهوریت تعلیم او معلومات ښایي او زیاتوي ګڼ کلتوري ټولنه جنونی خلک نه پیدا کوي او د دې امکان زیاتوي چې د خپلې غلطۍ منلو سره موږ د خپل جنونیت علاج وکړو. بلخوا په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکواله عائشه صدیقه لیکي په دې ورځو کې یو نوې بیانیه مخې ته راغلی چې په ملک کې ټولې جهادي ډلې روا ګرځوي. دغه بیانیه د دې ډلو د جغرافیې او نظریې نه پرته دوی ټول یو ځای کوي، د دوی فلاحي کارونه د ریاست لپاره ضروري ګرځوي او ټولنه د سیکولر کولو لپاره مهم جز ګڼي. لیکواله لیکي د دې نوې بیانیه تر مخه داسې ګڼل کیږي چې جهادي ډلې به د ریاست قانون سره په خپله خوښه ومني. لیکواله دا د خاپیرو یوه کیسه ګڼي او وایي دا د جهادي ډلو په پراختیا سترګې پټول دي. عائشه صدیقه لیکي دا په پاکستاني او افغان ټولنه د دې جهادي ډلو او د هغوی سره د تړلې اندېښنو جوابونه نه بیانوي. لیکواله دا یوه ناسمه بیانیه بولي ځکه چې د دې جهادي ډلو د خیر ښېګڼې کارونه د دې لپاره نه دي چې دغه خلک ورو ورو په ټولنه کې ورګډ کړي، بلکې مقصد یې دا دی چې د ټولنې سره دې پرې رابطه وساتل شي. لیکواله لیکي د خیر ښېګڼې کارونه د ریاست او غیر ریاستي ډلو ترمنځ تعلقات ساتلو لپاره یوه مهمه لاره ده. یوې خوا ته ریاست د دغه جهادي ډلو د خیر ښېګڼې کار ته د کتلو سره د دوی موجودیت روا ګرځوي، نو بل خوا ته دغه ډلې بیا د ریاست سره په یو داسې تعلق کې تړلې دي چې پر ریاست تکیه کوي. عائشه صدیقه وړاندې لیکي په دغه نوې بیانیه کې مسلې موجود دي چې داسې ګڼي د جهادي ډلو ناکامي به هغه وخت وي چې کله یاغیان د ریاست په فیصلو کې شامل شي. د دې نه علاوه بیانیه دغه غواړي چې خلک د یاغیتوب او د دې ډلو د جهاد مقصد هیر کړي. لیکواله لیکي دغه جهادي ډلې د جګړې نه لرې ساتل په یو ټولنیز سیاسي فضا کې یو ګران کار شي چې اقلیت ته د ازادي ورکولو حوصله پکې نه ورکړل کیږي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
تونزی او سرکار
د سحر په پوکم یو لس بجو،
د مشال مرکا
25 منټه کم 2 بجو،
تا تر
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
روختیا او درملنه
25 منټه کم 3 بجو،
زما کور زما کلی
په پوکم 5 بجو.
قدر مند رودونکو مشال ریډیو توغه د امریکای مرستندو اداره یو ایس ای آی ڈی په سواد کې د سرکاري سکولونو کې زده کوونکو لپاره تعلیمي وظیفې ورکړي. په دغه اړه باندې د منګورنا نیاز احمد خان نور تفصیل راکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت لاړه د امریکای حکومت یو ایس ای آی ڈی په مرسته د سواد تعلیمي بورډ د سوري لاندې سواد شنګلا او بونیر شپکسل وی هغه قابل زده کوونکو چې لسم جماعت او دولسم جماعت کې په سرکاري سکولونو کې ډومبي اول لس پوزیشن را اغستو، 10000 روپۍ د لسم او 15000 روپۍ د دولسم زده کوونکو ته ورکړې شوې. دغه لپاره منګور امان کوټ کې یو دستور شو چې پکې زده کوونکو د هغه مشرانو د سواد تعلیمي بورډ غړو ګډون وکړو. دغه وظیفه به دغه زده کوونکو ته دوه کالو پورې هر میاشت ورکول کېږي چې خپل تعلیم لړۍ جاری وساتي. په دا اړه وظیفه ترلاسه کوونکو یو سو تنانو مشال ریډیو ته وویل،
زما نوم شکیلا مال دی، زما 805 مارکس دی. جی ما اوس په گرلز ڈگری کالج سیدو کې داخله اوس ته فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ یم. او په دې باندې جی زه ټیچر جوړېدو غواړم ځکه چې نصابت کم ماحول چې لګېږي دا ټیچرانو د لاسه، ځکه چې یو طبقه داسې نه دي چې تاسو سبق ونه وایا یو فیلډ ته وځئ.
جی زما نوم نایلا محل دی او زه د سینٹرنل ماڈل ہائی اسکول سید شریف نمبر 1 نه د اولنی سکول نه ما میټرک کې ایگزام کې سیکنډ دویم پوزیشن واسته او ما د دې پدې مت کې ما د حوصله زیاده پاره
زمانم بی بی روحین نه زړه دغه د ګالیرې يم او سبق می میټرک کالج کې لري اول حالات ډیر زیات خراب مونږ چې براتلو په ګاډي کې نو زه به چې پوسونو مونږ به د ختنګولو بیا واسه په اخر کې برابر شي د دې باندې بلاستل خرچه کوم او دا چې په سکول کې سل ضرورت راځي هغه په فرق کوم
زمانم بشرا هدایت ته او ګورنمنت ګرل سکول چارباغ سات نه بلونګ کوم او ما ثرد پوزیشن اورال اغسته دي په ټاپ 10 کې قدم ته نه ملو شه مونږ ته بیا ډیر زیات ډیفیکلټیز راتلو په د روان دور کې ځکه چې مونږ بیا زوس اسلامي کالج کې مې اډمیشن اغسته دي نو ال تزوس کولی فریلی یما او زما هر څه ډیر زیات صحیح هاستل فیس او میس فیس اډمیشن فی هر څه زما فری شو او زه ډیر زیات خوشاله يم د دوی ډیر زیات مشکور يم ځکه چې دومنګ له دا دونه اونر راکو او سرکاري سکول له دونه د غور کو عزت ورکو
په دغه موقع د بونیر یو داسې زلمی هم موجود و چې په غوږونو کونو او خپل کالج کې دویم پوزیشن اغسته و او پلار یې د دې جوګه نه و چې په دغه بچی د تعلیم لړۍ جاری وساتي په دغه اړه د زده کوونکي پلار مشال ریډیو ته وویل
زی زما ګل رحمان دی د جو رحمان زما زو دی اف ای کې کوم دی نو په آرټس ګروپ کې سره روم پوزیشن باندې سپورټ کې خو بیا چې کله غیف کوم دغه نو بیا زموږ عملی حالت داسې چې رحمان مزید هغه سپورټ نشو کولای نه ما د تو چېر پرایویټ امتحان باور کوي اوس موږ د 15000 روپو چک ملو شو آئنده فر منت یعنی هر میاش به 15000 روپے را کی او دا پیسے و ٹوٹلی دغه تعلیم خرچ کو انشاء الله عزیز
پدی مقاصد سواد تعلیمی مشر ایډیو دلشاد بیگم هم موجود و میرمن د زکون کو دغه مرستا ډیره ګټوره او ګرځولا
دښ دې دا ډېر هیلپ فل ده د یو ایجوکیشن کې ځکه چې د جنکو په ایجوکیشن مور پلر هغه دومره هغه کنسنټریټ کوي نو موستلی د غاچې نه هغه الکان ته امپورټنس ولاويږي الکان اکثر په پرایویټ کې جنکه په ګورنمنت کې نه در ټول سټوډنټس لپاره اون د هول یو خبره ده دا سپیشلیزم د سواد لپاره په کار چې د شانتي څنګه چې د سټوډنټس انکر شو زموږ یو ورور وی چې ټیچرز او هډز دیم انکر شي ځګه چې هغه پاغو کې ملکوټي هغه جذبه راشي هغه انتوزیازم پکې پیدا شي نو ټیچرز به هغه شان ښه کار کوي هډز به هغه نه ښه کار کوي
په دې موقع د خیبر پختونخوا صوبای وزیر زنګلات واجد علی خان زده کوونکو ته 10000 او 15000 روپو چیکونه ورکړل په دغه موقع مشال ریډیو ته د دې پروګرام په اړه وویل
د تعلیم د مخکې بوتلو لپاره داسې موږ شروع کړی ستو د پختونخوا او دلته چې څومره سټوډنټان دي هغه لیدل د غبنډۍ د کمزوري معیشت اکانومي خاوندانو چې کومه اکاونت سکالرشپ میلاو شي هغه ټول به اسلامي کالج کې داخله اغسته ده د دې پته لګی چې کوم حکومت دا کوم پروګرام شروع کړی دی دا د غریبو بچو لپاره په خص کولونو کې او په خص کالجونو کې د پاره یو ذریعہ ده او ان شاء الله مستقبل کې به دا موږ کوشش وکړو دا نو هم موږ زیات کو او نو هم د غریبانو بچو لپاره دا چې پروګرامونه سٹارټ کو
د خیبر پختونخوا حکومت لاړه د امریکای حکومت په مرسته سرکاري سکولونو کې غریب قابل زده کوونکو مرستې او تعلیمي لړۍ جاری ساتلو لپاره هر میاشت په دغه رقم ادا کیږي چې مقصد یې سیمه کې د تعلیم شرح پورته کول او قابل زده کوونکو تعلیمي لړۍ جاری ساتل دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو
نو دې کې د خپکی دوس خبره ده وسی واور کنه
عجيبه خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وسه ده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مووري خولي خولي تصویرونه او ویډیوګان هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري
او ورشه
اوریدونکو اوس وخت شوې دی زمونږ د ونیز خبرونه ستونزې او سرکار په دې خبرونه کې نن د ډینګي وایرس په اړه تاسو ته معلومات درکو دغه وایرس څه شی دی د دې په نتیجه کې کم مرض لګي دغه علامات څه دی او دغه نه بچو څنګه کېدی شي که موږ په پاکستان کې دغه مرض خوریدو ته وګورو نو په دغه وایرس تر اوسه په پنجاب صوبه کې پې پنځنیم زره پورې خلک ځپل دي. دغه شانته په خیبر پختونخوا کې د روغتیا چارواکي وایي چې ابتاباد، مانسهرا، مردان او پېښور کې هم د دې مرض د ځپل شوي خلکو په شمېره کې ډېروالی راغلی او دوی وایي چې دا اوس تر سلو پورې کسان دې مرض دې وایرس ځپلې دي. د روغتیا چارواکي وایي چې د دغه مرض نه د بچ کېدو لپاره باید خلک د خپل ځان او د خپل چاپیرچل د صفای خیال وساتي. د کورونو سره نږدې په کور کې دننه یا بهر چې کمی اوبه پرتې دي پاکې اوبه په ښکاره حال کې هغه توی کی او یې پټې وساتي، ځکه چې د ډینګي دغه ماشوم په دې کې پیدا کیږي او بیا خوریږي. په دې اړه باندې د خبرونه ورو د خبرونه تاسو لپاره مجید بابر وړاندې کوي.
خوب اوریدونکو، مجید بابر یم او د مشال ریډیو پروگرام ستونزې او سرکار سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د راپور تر مخه تر 11 د ستمبر پورې په ټول پاکستان کې د ډینګي وایرس له کبله 2,000 کسان اغیزمن شوي دي. په دغو کې د پنجاب په صوبه کې 2,403، په سند کې 191، په کشمیر کې 15، په اسلام آباد کې 13، او په خیبر پختونخوا کې 6 کسانو ته د ډینګي وایرس له کبله تبه شوې ده. د نننی پروګرام موضوع هم دا ده چې ډینګي وایرس څه ته وایي، د دې نه د ځان او د خپلو کورنو د خوندي ساتلو څه طریقې کار دی، او که ډینګي تبه چاته وشي نو دا د څومره پریشانې خبره ده. دا او د یو شمیر نورو پوښتنو ځوابونه مې د خیبر پښتونخوا د صحت د ادارې د ډیپټي ډایرکټر ډاکټر ضیاءالحسنین نه غوښتي دي. د ښاغلي ضیاءالحسنین چې صوبای حکومت د ډینګي وایرس په ضد د اقداماتو اضافي دنده ورته هم سپارلې ده، نو مې ډومبه پوښتنه وکړه چې ډاکټر صاحب، د ډینګي وایرس په خیبر پښتونخوا یا دې سره متصل چې کومې علاقې دي، نو دغلته واقع دومره په تیزی سره را روان دی کسه؟
یره چې څومره تیزی سره دا په پنجاب او سند کې دی، نو زه دا وایم چې دومره د تشویش خبره زمونږ په صوبه کې لا فلحال نشته دی. او که تاسو کیسونه وګورئ نو په پنجاب کې چې دی ما سره خبره 3,000 کیسونو ته ورسېده، او زمونږ خیبر پختونخوا کې کوم کنفرم کیسز دي نو هغه تقریبا چې د 6 خواو شاد دي. نو که سره وګوري نو لا فلحال چې دي زمونږ لا دومره حالات دغه نه دي چې څومره، چونکې اوس پنجاب موږ سره په بارډر باندې دی او دا خلک هملته نذیر ازیر ډېر ټراولنګ هم کیږي لګیا دی. نو ضرور خبره دي چې خلکو کیا تشویش خو کیږي دغه کیږي، خو فلحال دومره کیسه دومره د خوف او دومره د خطرې خبره فلحال لا نشته دی او نه سیچویشن دومره خراب دی.
ډاکټر صاحب، تاسو خبره وکړه چې موږ سره په خوا کې د پنجاب صوبه پرته ده او خلک زی او راځي، نو د دې خبره نه ستاسو دا مراد دی چې دا ډینګي وایرس چا ته ولګي نو دا بیا په هوا کې وي دا وایرس، او دا بیا خلکو سره لاسونو ملاوېدو سره یا جوختو کې ناستو سره هم لګي؟
نه جی نه، دا بالکل نه په لاسونو ملاوېدو سره لګي دی شي، نه یو ځای کې ناستو سره لګي دی شي، نه یو ځای خوراک څخه کولو سره لګي دی شي. دا چې دی دا یو خاص قسم چې کوم دغه دی دا ماشه دی چې کوم د دې فیمیل ماسکیټو دی ایډیډیز ایجپټای په نوم باندې دا د دې نوم دی، هغه په تھرو باندې دا چې کوم یو کس ته لګېدلې وي او هغه ماشه هغه کس وخوري او بیا هماغه ماشه چې دی هغه روشت شي او هغه یو ټیک یو بل صحتمند سره وخوري، نو دې په ذریعه سره دا پیلاویږي، نه چې دا په لاس ملاوېدلو سره ملاویږي یا یې ناستې پاس سره ملاویږي یا یو ځای روکې خوړل یا کوم لاسو سره یا د هوا په نالې سره یا د ټوکی سره یا بلغم سره دې سیزونو سره دا بالکل نه دقیق.
ډاکټر صاحب، زمونږ په کلیوالو سیمو کې د سیوریج نظام یا د ګنده اوبو د کورونو نه د وتو نظام دومره صحیح نه دی، او دغه اوبه په خوښه سیمو کې په کوسو کې بیا ودرېږي، دا زړی شي او دا سخا شي، د کښین کې ولګي، نو ستاسو په نظر دغه ماشی چې کوم ته مونږ ډینګي وایو او دا وایرس ته نه جوړیږي، نو دغه ماشی په دغه اوبو کې هم پیدا کېدی شي؟
خصوصیت دا دی چې دا زیات تر چې دی دا په صفا اوبو کې دا دغه کوي، نشونما کوي. چې کوم د ملیریا ماشی دی هغه چې دی هغه د ګندا اوبو کې او دا شنې اوبه چې کوم تاسو یادوي هغه کې د هغه اوبو د هغه ماشی چانس زیات. چې کوم دا د ډینګي کوم دغه دی ماشی دی دا زیات چې دی دا د صفا اوبو د باران اوبو لکه چې جمع شوې یا بره چت باندې ټینکی دا هغه سر کولو دی هغه یا دا واټر کولر دی یا دا روم کولر دی دا چې لګېدلی کڑکڑکوں کے دیکھے تازہ اوبر آجی دادا رکھی گی یا دا گملو کی یا دا باہر دا دکانوں کی دا ٹہرونوں میرونوں کی چیزا کسان دا اوبا اوبا پکی دا موٹرو موٹرو صفائے دا پارا دا غدا پارا کری دا سی یا ہم دا غا ٹہرونوں چکم دا چھتونوں دا پاس پراتے گی دا دکانوں کی آرکے دا باران صفائے اوبا جمش آغا کی تو لکا دیشان سیزنوں کی دا چه دی یا دا بالٹے مالٹے چکم اوپن پاتی سی دے کی کی
ڈاکٹر صاحب ستاسو مراد دا دے چه دا مونگ پا کلیوالو سیمو کې په قبایلی سیمو کې په کورونو کې خلک د سکلو اوبه په چاټو کې یا په منګو کې ساتي، نو ستاسو په نظر د دغه چاټو یا منګو نه چې کله خلک اوبه رالی نو په کار دا ده چې احتیاط ورته وکړي، په شپه کې نه رالی ورته ګوري چې سماشي خو پکې نه دی شوی؟ دا ستاسو مراد دی؟
بالکل بالکل.
دې سره سره یو بل خبره ډاکټر صاحب، چې دغه ماشی په دغه صفا اوبو کې کله وي نو دا صفا اوبه خو ګنده کوي نه، د دې سکلو دپاره خلکو ته څه پکار دي یا شول پکار دي دا اوبه که څنګه؟
نه جی، د دې دغه دا دی په دې ټول ناسانه طریقه دا دی چې دا چې کوم دا چاټې دي یا دا منجی دي یا د شنکلو نو څه دغه دي دې د پاسه دې سر کې نه دی او د خود کولو د دې بایل کولو هیڅ دغه نشته، صرف دومره دي کې چې دې د پاسه دې چیره دا ماشی چی دی دا دی تنه ور چی صرف دا دی پدا دا دی سر پتی نو دی پوشی چی دا او بچی دی دینا محفوظی شوی تا دا دی سر کلوی نو دا ماشی دا پدی که اگه ماشی پدی که بنا سو نمام تی و پدی که با ودم.
او ڈاکٹر صاحب دارا تو وای چی دا دی دنگی دا وایرس یا دا دی چی دا کم ماشی نا دا جوڑی گی نو دا دی سخ پل خات خاص دورانیه دا وقت چی دا دی تاریخ نوالی تر دی تاریخ پوری دا ماشی پیدا کی گی کنه دا کال دولس میاش دا پیدا کی گی
دا جی عادت خاص میشتی جی آغا دا دی چی دا چی کلا دا بشتال برا اون چی کلا دی جی نو دی دا دا موسم دی که دا چی هوا که نمین دیر از جاتا راش نو دا موسم چی دی دا دی ما شده پارا دیر یو واچ وچی یو دیر یو فیوری بل چی منگو تا نویزه که یو چی دیر خم موسم دی دی دا پارا دا دا شروع کی گی تقریبا چی دا جولای دا مید آف دا جولای مزد تقریبا نیسا تر اکتوبر پورے دی دغه کی دادا کی جی او چکل گرمی سخت وی ډیر هغه ټیم کې هغه کم دانش کی دغه کی دے وای چې کم دا لکه مئی نه کم گرمی شروع شي مئی جون او دا پورې لا بارو نه نیو نو دی ټیم کې دا وچ گرمی وی سوی نو دی کم دا دغه نشي کوله دا گروت نشه نه مان نشي کوله بیا چې کله یخنی زیات شي بیا یخنی کم دا خپل گروت نشي کوله.
ډاکټر صاحب زمونږ په کلیوالو سیمو کې او زمونږ په هغه سیمو کې که چونکی په پاکستان کې او په خیبر پختونخوا کې د بجلی نشټوالي سره ولس مخامخ دی او زیات خلک به بهر نو دالانونو کې یا د کوټو په سرونو وده کیږي، نو ستاسو په نظر دوی ته تاسو دا وایي چې خپل کوم ماشومان دي په هغوی د پاسه جاله اږدي او یا زمونږ چې کله واړو نو د کور په یو ګوټ کې به یو زمونږ نیاګانو یو څه خوشان یا سپیا کې به بلې کې دغه یو لوګي بتله نو دا څومره فایده ورکولی شي؟
چې دا څومره هم دا خلک کورونو کې د پاتې کېږي نو دا په کار داری چې دي دا جالی چې دی دا دي بند ساتي او دروازې دې بند ساتي. دا ماشی چې دی زیات دا دې ته وایي د ورځې ماشی دا زیات دی کورونو ته دغه ته د ورځې ټایم کې را دننه کېږي او په ورځې کې هم د دې خاص چې کوم دی هغه یو چې کوم ټایم دا نور راخېږي هغه ټایم او یو چې کوم ټایم نور غورځېږي دا ټایم دا د دې ډېر خطرناک ټایمونه دي کې دا را دننه کېږي کورونو ته او دغه ته نو دې ټایم کې به خلک احتیاط کوي. بل به دا کوي چې کم خلک چې کلوز یونو کې اوده کېږي با چتونو د پاسه یا په غولي کې یا چمن کې دغه کې دې مچھردانې استعمالول شروع نن سبا دې شر مچھردانې ملاویږي اسپتالونو کې هم دي او اچھے سے ملاویږي چې هغه باندې دوائی
جوڑی شیل گنتے لگئی پدی بادار کی ملاوی گی
بالکل جی بالکل بالکل باہر پاتی کپڑی چیری کا نا خاص کر معصومان چیری ریتا اکثر گرمی ہاف سلیو یا ودا سلیو والا ٹی شرٹ ٹی شرٹونا یا بنے چدا چولی ہوئی اور یا دا جانگی وتا چوری ہوئی نو دا چیری چی داخی اور دا لاسونا دا مکمل پوچی نیچے آئے ماش کرا بد غبشی نہ چانس ملاوی کی را کلو جی باندے معصوم اخری نو دا احتیاط بم کئی
ڈاکٹر صاحب ہاگ خلق چی چاہتا دغا خدای مکہ دغا بیماری یا دغا ڈینگی وائرس سوشی یا دغا ماشی وچی چی نو دا ہاگی سائن سمپٹم یا مونگور توائیو پختو کے نخی نخانی سوی مور پلار یا ہاگ مشران چی پکور کے دا یو بل دا خسمانی ذمہ دار دی ہاگوی بسنگ گوری چی دا مونگ دے معصوم تا یا زمونگ دے کور والا تا یا زمونگ دے پکور کے یو تن تا دا ماشی دے چی چلے دی
دی جی دغا دادی چی یو خدا چی دی تا تبا شروع شی بل دادی چی تبی سارا سارا دا دیو چی دے مسل کے دا دون ریر جا چو پاکو کے بل دا دی چی کم دا جورو دی دا دا اوڈو کو جورو نا پا دی کے دیر شدید در شروع شی بل اغنا علاوہ دا سترگو رست چی کم دا زیدے دا سترگو شاعت چی کم علاقہ دا دی کے دیر شدید در شروع شی بل دا دی چی الٹے را سلم ہوتا شروع شی خوراک ہم خوراک اڑم نکی گی اور با سین چی دے پا کھیٹا کم در شروع شی دن کل کو تا نشکلا دا پوری شی شہر دا تبا چی دا دا جاری دا او ختمی گینا دو درو رسو پور اندرشن جاری وی دے کے پکار چونکہ موسم ہم دا ڈینگی دے تو پکار دا دے چی دا دا شک اوشی چیرہ وی دا خو کیدی شی زیادہ ڈینگی وی نو خد دا دے چی دا دے مجدے چی کم پوئی ڈاکٹری مستند ڈاکٹری آغت دے دے مریض ادارہ کی چاہی دے او گوی چیرہ وادا سا علامات منشتا بیا دا نمسبا تیسٹین ہم دا دے تقریباً عام تیسٹونا اس کی دل شروع شوی دی تیسٹم کولے شی تو دے کے وزی سردی سرسر وزی یو زدو خبر دا کو ما چکل چی دم غپوی شو چیرہ لوئی تا یا معصوم تا یا زنانا تا چاہتم دا تبا شروع شوا دا خشو چی ہاری ہوتا بلی تو دے روزو کی پکار ندی چی مگا تبی دا پارا ڈسپرین گولے کولیا ملے گا غیر خطرناک یا دا بروفین گول ہے کم عام ملاوی یا دا پانچان گول ہے وغیرہ سوائے کم سے منگا خرو آغا بس سوائے سوائے پیراسیٹامول گول ہے دین علاوہ بل یو گول ہے نوار
پیراسیٹامول گول ہے آغا یا دا وی ڈاکٹر صاحب چیز منگ پا کلیوالو سیمو کی ورد خلق دا سور کاغذ گول ہے وی
سور کاغذ گو گول ہے وی یا دا دے شربت یا دا دے دا گول ہے چیزی دا سورزی کس تا لو ٹائم دا استعمال ہو لیشی آغا نبا مجھتا استعمالی نو پا دے شک دے کے دا کار سکرین نو دا بروفین وغیرہ دا سینو خو بدی کے چانس دا کہ بدن نہ دی نے تو امکانات زیادتی کہ بدن بنا دے سرا بنورم نریشی آل ردی ال توین نہ رہے گی کہ کی دام ورتا ور کہ بنا بنورم نریشی نو اگر کی دے دے بنے و تو و تو بنا را تو
د خیبر پختونخوا د لکونو خلکو ذمہ واری ستاسو په سر ده تاسو د حکومت ذمہ وار شخصیت یی نو تاسو په دې اړه باندې په د دین علاوه چې خلکو ته وایي چې دا احتیاطي تدابیر وکړي نو تاسو څه کوئ تاسو کلو ته ځئ لارو کوڅو ته ځئ تاسو څه سپرې کوئ تاسو څه کوئ تاسو څه کارکردګي ده
زمونږ کور دا چې لیک زمونږ پاریو ډیسټریکټ کې پاریو دا چې زمونږ ډیسټریکټ ایډیو زمونږ چې کوم ایگزیکټیو ډیسټریکټ آفیسر چې هغه زمونږ دلته کې ذمہ وار کړي ار یو ډیسټریکټ هغه چې دی ار یو هسپتال کې موږ فوکل پرسن جوړ کړی دي ار یو دغه کې موږ آیسولیشن وارډونه جوړ کړي چې کوم لوی هسپتال دی کوم ځای کې مریضان داخل دي ار یو هسپتال کې مرکزانې شته دي بل دې نه علاوه موږ اخبارونو کې هم د اردو او د پښتو اخبارونو کې موږ دا چې کوم احتیاطي تدابیر دي دا تقریبا روزانه یو نه یو اخبار کې راځي هغه موږ ورکو دې نه علاوه زمونږ چې کوم لیډی هیلت ورکر دي کم کور پکور کلی پکلی کے آگئی ام منگا اس په دې سیس کې انوالو کړی دي.
په دغو سیمو کې چې څومره خلک دي نو ستاسو په نظر لکه مونږ وایو په سلو کې څومره خلک مړ کېدی شي؟ خلک د دې نه ډېر یریږي یا معذورېدی شي یا که مړ نه شي نو نور څه داسې خطرناک بیماری دوی ته لګېدی شي؟ ځکه چې د خلکو ذهن کې دا یاره ده که دې ماشي وچې چلې نو بس دا د پانسې سزا ده، بس سړی به مړ شي.
ملیریا یا ٹائیفائڈ یا ٹی بی آگا مریضان چیری آگا داغا دینا آگا مرضوں نے چیری آگا زیاد خطرناک تھی بہ نسبت دی نمنگا دیتا ڈاکٹر کی مورٹیلٹی اور مربیڈیٹی ریٹ وایو نو مربیڈیٹی ریٹ سے کم دے دی تو آگا چیری آگا تمرا کم دے چی هغه دومره کم دی چې هغه لکه 1% دم کم دی، 1% دم کم دی.
وګوریدونکو دا و د نن پروګرام ستونزې او سرکار. که ستاسو هم ستونزه وي نو زموږ تر غوږو یې ضرور ورسوئ، موږ به د سرکار غوږونو ته ورسوو. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله مو مل او ستونزې مو حل.
پختو وائے مشال ریڈیو اور